رادیو آشنا
صدای امریکا درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د دیار لا سوال څلور نویوم کال د لړم د میاشت شپږمه چې د 2015 کال د نومبر د 18 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه د اوس لپاره پایته ورسېده امریکا غا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې لمړی د خبرونو سرټکی اوري
ولسمشر غنی ویل چې هر څوک د افغانستان د ماته دوه خوبونه ویني په غلطه دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر د فرانسې د جمهور رئیس لیدل دي او د همکارۍ ډاډ ورکړی دی او د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې سوریي مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت شوی دی
رانو اوریدونکو پوره خبرونه هم درته لرو لا اورولو وروسته به د رپورټونه هم درته خبرو کو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامسته کولو ملي پروګرام لاره چې نن پیل شو تر راتلونکي پسرلي په 15 زره کلو کې په 10 زره خلکو ته د کار کولو امکانات برابر شي په 13-14 کلنه جګړه کې په نظامي قطعاتو کې د خوست د ځادي میدان په ولسوالۍ کې 1400 ځوانان وژل شوي خو له کورنۍ خبر یاست کنه نو د یوې کورنۍ حال به په رپورټ کې درته واورو دا پاکستان د پوزلوی درسیز جنرال رایل شریف امریکا ته په سفر راغله دا چې په کوم خبرو غږیږي دا به هم په رپورت کې واوري اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې زنه شباشنه او متی الله عابد درته وړاندې کوو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ په ارکه د سول لپاره د کارونو د پیدا کولو د فرصتونو د رامنځته کولو د ملي پروګرام د پلانستلو په وخت یو غونډه ته د وینا په وخت ویل چې هغه چې د افغانستان د ماتېدو خوبونه یې لیدل کسان خپل هدف ته ونرسل خو بیا هم په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې خغلی غنی ویل هغه کسان چې په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو شتون د جنگ لپاره بلمه کوو د بهرنۍ عسکرو د وترو د بهر د سرعت سره جنگ لا تیز کړ دوی ګومان کوي چې افغانستان به تباه کی خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړی ده هر هغه څوک چې تباه شوی دی چې د افغانستان د تباه کولو او ماتولو خوب نه دی خغلی غنی تیرونه په کابل او د افغانستان په یو شمیر نور خورنو کې لارینونه یاد کړی وی وی چې په دغه لارینونو کې افغانانو په یو خله د ترور او وحشت څخه خپل کرک سرګند کړ
د ایشیا فاونډیشن یو نوې سروې ښیي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د 14% نه زیات شمیر افغانان په خپل راتلونکي ناباور شوي دي د ایشیا فاونډیشن د سازمان یو نوې سروې ښیي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د هغو کسانو په شمیر کې 14.3% کموالی راغلی چې فکر کوي هیواد په سمه لور روان دی د دغه سازمان په سروې کې چې نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبره شوه ول شي ویجه ساکال یوازې 8% مراکش شو خلکو ویلي چې افغانستان په سم لار روان دی تیر کال 45.2% خلکو ایشیا فاونډیشن ته ویلي و چې هیواد په سم لور مخ په مخ روان دی 45% مراکش کونکو نا امني د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې د یو خان په توګه یاد کړي
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل دی چې که پراتلونکو ونیو کې امریکا فرانسا او نور دوست هیوادونه د فراتین خلاف عملیات چټک کړي نو د اسلامي دولت ډله به د نور فشار سره مخ شي تفصیل د جعفر خان په ریپورت کې اخلو
په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د خبرو نه پس خاغلی کیری ویلی دی چې د فرانسې چارواکو ته د هغه ټولو لارو چارو په اړه معلومات ورکړي دي چې د امریکا دولت د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې لپاره کارولای شي هغه ویل
ما د فرانسې ولسته د امریکا د ولست او ولسمشر لخوا د غم شریکي پیغام راوړی دی ما ورته د فرانسې د ولست د میړانې په اړه هم خپل ساينه او مننه وړاندې کړې موږ په هغه اقدامات باندې هم خبرې وکړې چې په انده کې به په شریک سره چې داعش خلاف موثر او قوي دریز ولرو
په دې ملاقات کې د فرانسې جمهور رئیس ویل چې په سوریه کې بعد د داعش خلاف د هیڅ ډول رحم نه کاروان خلی هغه ویل د پاریس حمله په سوریه کې طرح شوې وي په عین حال کې د فرانسې د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې دوی 13 شپه 1 زایونه تلاشي کړی او نږدې دریش کسانی نیولی دی. همداشان دوی هغه کس هم معلوم کړی چې د پاریس د حملو اصلي طرح وو. له بلې خوا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی اړیکو مشر فریدریکا موغرانی ویلي چې اروپایي ټولنه به د فرانسې سره اوږه په اوږه ولاړه وي. همدارنګه نن د فرانسې جنگي الوتکو په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې مرکزونه بیا په نښه کړي وو. په رقه کې په دغه حملو کې د داعش د قومندې او روزنې مرکزونو ته ډیر زیان اوښتی دی. جعفر هاند، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لوري ته د دې هېواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی دی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دغو جنگي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدول شي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد حملې پراخې کړي. ولسمشر فرانسوا اولان وویل چې متحده ایالات او روسیه باید د داعش له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې خپل اختلاف حل کړي او د دې ډلې په ضد خپل ځواکونه سره ګډ کړي. اولاند دا وینا وروسته له هغه وکړه چې د فرانسې پولیسو د مشکوکو وسلوالو په ضد 150 ځله جلا جلا عملیات کړي دي. د بلجیم کمانډو عسکرو پرون په بروکسل کې په یو کور چاپه وهله، خو د پاریس په حملو کې اصلي مشکوک تورنې ونه موند.
په بیروت او پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو وروسته د نیویارک په ښار کې د احتمالي راتلونکو تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي تر څو د تنظیم شوو زیاتو بریدونو مخه ونیول شي. د نیویارک اوسیدونکو د دوشنبې پورې د فرانسې په پلاوي لارینو کې د سپتمبر 11مې د سلی په شاوخوا کې د پاریس د بریدونو د قربانیانو په یاد کې د درنوي مراسم په ځای کړل.
د امریکا د بیلابیلو ایالتونو گورنرانو ولیدی چې دوی به د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو په اړه د اوباما د پریکړې هرکلی ونکړي. د امریکا ولسمشر اوباما ویلي چې امریکا به د سوریې 10,000 تنو مهاجر ته پناه ورکړي، خو د پاریس د بریدونو نه وروسته اوس دا معلومه شوې ده چې یو برید کوونکی د مهاجر په توګه پاریس ته داخل شوی و. نور تفصیل نظرانه یوسفزی په رپورټ کې راکوي.
هغه اشخاص چې د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت کوي وای چې د پاریس د بریدونو نروسته دا سرګند شوی دا په دې کې هیڅ شک نشته چې ترګر د مهاجرینو په شکل امریکا ته راننوزي. د شمالي کارولاینا والی پټ مکروري داسې ویل:
زه اوس دا خاص کوم چې ولسمشر او فدرالي حکومت د سوریې مهاجر شمالي کورلینا ته نه رالیږي تر هغه چې موږ د هغوی په حق له پوره تفتیش ونکړو او مطمئن نشو چې مهاجر په توګه کوم ترګر امریکا ته داخل شوی نه وي.
د امریکا سیاسي مشرانو باندې فشار دی چې هغه مهاجرین چې د ترګرۍ په وجه خپل هیواد پریښودو ته مجبور شوي دي د هغوی لپاره د اوسېدو انتظام وشي او د امریکایانو امنیت تضمین شي. د اوباما حکومت سکال د سوریایي مهاجرینو شمیر چې امریکا به ورته پناه ورکړي د 2000 نه 10000 ته لوړ کړو، خو دا شمیر د هغې په پرتله ډیر کم دی چې اروپایي اتحاد به ځای په ځای کوي. د سوریې په میلیونونو مهاجر په اردن، ترکیه او لبنان کې په کمپونو کې اوسیږي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو.
د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی پرون د سه‌شنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته رسون شوی دی. هادی د مارچ په میاشت کې د حوثی شیعه یاغیانو د حملو د پرمختګ له کبله متحد هیواد سعودي عربستان ته تښتېدلی و او دا دوم ځل دی چې هغه بیرته یمن ته راځي. هادی د یمن د عدن جنوبي بندري ښار ته د سپتمبر د میاشتې په اخر کې هم یو ځل ورغلی و. حوثیانو عدن ته 8 میاشتې پخوا نیولې و، خو د هغوی د دې تعرضاتو په مقابل کې د سعودي عربستان په مشي هوایي حملې او د حکومت د طرفدارو قواو لخوا ځمکنۍ جګړې پیل شوې چې وروسته حوثي یاغیان مجبور شول چې د دې ښار نه ووځي. په دې جګړو کې په زرګونو خلک وژل شوي چې زیاتره یې ملکیانو، او لکه څنګه چې ملګرو ملتونو ویلي دي هغه هیواد کې بشري بحران را پیدا کړی دی.
د روسیې د امنیتي خدماتو رئیس نن وویل چې 13 میاشت د مصر په سنایه سیمه کې د الوتکې مرګونې پیښه یو تروریستي عمل و، او چارواکي وایي د الوتکې په موندل شوو ټوټو او د مسافرو په کالیو کې چاودونکي مواد موندل شوي دي.
او نن د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د یو اورګاډي د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کس مړه شوي او څه د پاسه 50 تنه ټپیان دي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا راډیونه واوریدل. خو سپورتي خبر یا رپورت پاتره د سپورت په نړۍ کې څه پیښ شوي، څه کیږي، افغانستان لوبډلې له چا سره لوبیږي، کومې لوبې ترسره کیږي، حال احوال به راته مطیع الله عابد صاحب چې په سټډیو کې حاضر دی راته وایي. عابد صاحب په خیر
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت د متحده عربي اماراتو په سفر دی. په اجمان کې د عمان د ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کې داخل دی. دویمه ورځ د افغانستان په خپل نوبت کې درې سوه درنې منډې وکړې او افغانستان عمان ته نوبت ورکړ. خو د سمیع الله شینواري د ښه توپ اچونې په برکت باندې عمان ان کړی شو چې دغه هدف ته نږدې هم ورسیږي او د هغوی د ټیم زیات څلور لوبغاړي وسوځول. نو نن لوبه د افغانستان په ګټه باندې تمام شوې ده. عمان ان کړی شو چې هدف نیمایي هم ترسره کړي. سبا درېمه ورځ ده، نو لوبه کې د شي مساوي پاتې شي. خو بیا هم د افغانستان ټیم په دې کې د توپوهنې توپ اچونې دواړو په شعبه کې د عمان خپله برتري خودلې ده. بله خبره نوشبه جانې د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډل نن هندوستان ته روانه شو چې هلته به د هندوستان او د بنګلادیش د 19 کلونو لوبغاړو ټیمونه سره په یو لوبه کې برخه اخلي. دلته په کابل کې د هند سفارت یو مهم مشر د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلین سره لیدلی دی او د هند له د افغانستان د کرکټ سره د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا باندې په دغه ملاقات کې د هند سفارت مرستیال سفیر ویراج سنگھ خپل د هیواد له خوانه د افغانستان کرکټ بورډ ته د میدانونو په حواله او راتلونکو د آی پی ایل په لوبو کې د برخې په حواله معلومات او ژمنې ورکړې دي. وروستۍ خبر د پاکستان او د انګلستان د کرکټ لوبې دی چې په شارجه کې روانه ده. پاکستان دا ځلې لږ مشکل سره مخ و او ټول ټیم یې د 500 اورونو په حساب 208 منډو وسوځید. د نن مخکې دوه لوبو کې یو لوبه پاکستان ګټلې وه، یو انګلستان. څلور لوبه کې اوس پورې مساوي روان دي. نن لوبه به وروسته معلومه شي چې انګلستان یې ګټي او که پاکستان.
مننه عابد صاحب کوم ودا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم په مکه د روانه خبرونه لمړي رپورټه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام له لارې به چې نن پیل شو تر راتلونکي پسرلي په 15,000 کلو کې په لسګونو زرو خلکو ته د کار کولو امکانات برابر شي. دا چې څنګه د اکرام شینواري په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام له لارې چې ځل پیل شو تر راتلونکي پسرلي به په 15,000 کلو کې په سلګونو زره خلکو ته د کار امکانات برابر شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سې شنبې په ورځ پارک کې د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام د پرانیستلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپل وینا په سر کې وویل چې هغوی چې د افغانستان د ماتېدو خوبونه لیدل که سم خپل اهداف ته ونه رسېدل، خو بیا هم په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې.
په افغانستان کې د خارجي عسکر شتون پلمکو د خارجي عسکر د وطن له بهیر د بهیر له سرعت سره جنگ لا تیز کړ. دوی ګمان کوو چې افغانستان به تباه کړي، خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده هر هغه څوک تباه شوي چې د افغانستان د تباه کولو او ماتولو خوبونه یې لیدلی دي. په هر حال د افغانستان دښمنان که هر څو په خپلو مقصدونو کې ناکام شول او ناکام بشي، خو امنیتي مشکلات زیات کړل او زموږ د زرګونو وطنوالو وینې او به حولی. آخري بلګه یې شکریه په زابل کې او تورپیکۍ په کندهار کې دي.
جمهور رئیس غنی وویل چې د افغانستان څخه د زرګونو بهرنیو عسکرو وتلو د دغه هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده.
البته یوازې جنگ او نامنی زموږ لوی ستونزه نه و. زموږ بل لوی ستونزه د اقتصادي مشکلاتو او په تیره بیا د ځوانانو ته د کارونو د کموالي ستونزه و. کله چې دلته 110,000 خارجي عسکر موجود و، نو هغوی د خپلو لوجستیکي او نورو چارو لپاره 400,000 خارجي او داخلي قراردادیان لرل چې په نتیجه کې پلکونو کسانو ته د ښو ماشو کارونه برابر و. د خارجي عسکرو له وتلو سره نه یوازې دغه کسان وزګار شول، بلکې ګڼو هر کسانو ته هم اقتصادي مشکلات ور پیدا شول چې دغه کسانو د ګټي وټي له برکته ځانته یو ګولۍ ډوډۍ پیدا کوله.
جمهوریز غنی ویل چې په داسې پروګرامونو کار کړي چې په اوږده موده کې خلکو ته کار نه پیدا کړي.
برای مقابله با این مشکل از منابع مختلف ملی و کومکی
خغلی غنی ویل د دغې ستونزې سره د مقابله لپاره د مختلفو ملی او کومکی ادارو یو اندازه پیسې مترلاسه کړي دي. تر څو د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام نن پرانیزو. دغه پروګرام اصلي هدف د کاري فرصتونو رامنځته کول او د خلکو ته نوي کاری فرصتونه برابرول دي. هڅه کیږي چې دغه پروګرام لاري هم په کلو او هم په خارونو کې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي. جمهوریت غنیوی چې دغه پروګرام په لومړي سر کې به په سلورو زرو اوسو کلو کې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي، چې بیا به په پرسلي کې دا پروګرام نور هم پراخ شي او 15,000 کلو کې به خلک دغه پروګرام نه ګټه واخلي. جمهوریت غنیوی چې دغه پروګرام لاري به د کلیوالو سیمو ترمن سړکونه وغځول شي او هم به بزګران ته د کرنیزو محصولاتو د کچې لوړولو لپاره مرسته وشي. همداشان په خاورونو کې به د خاورونو د پاکولو د بهیر په ترڅ کې خلکو ته کار پیدا شي. جمهوریت غنی ویل چې په پام کې لري چې خلکو ته 3,000 ارزانه کورونه جوړ کړي. جمهوریت غنی ویل چې د یو کال په موده کې به په کور دننه د برېښنا تولید 2 چنده لوړ شي. هغه ویل چې اوس افغانستان د خپلو منابعو څخه یوازې 211 میگاواټه برېښنا تولیدوي. کال ته به په دغه اندازې 230 میگاواټه برېښنا نور هم زیات شي. د افغانستان جمهوریت ویل چې یو کال په موده کې به په افغانستان کې 15 کوچني او ستر بندونه هم جوړ شي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
خزه او تفریزایونه د تفریزایونو نشټواله د خزو د پاره څومره ستونزه ده.
د خزو غږ له آشنا رادیونه د شنبه شپه اته بجې
قدر مناوریدن کو اوس هم بل رپورت در تاورو. د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ شپېته زره نفوس لري. په 13-14 کلنه جګړه کې په نظامي قطعاتو کې د دې ولسوالۍ 1400 ځوانان وژل شوي. د دغه وژل شوو ځوانانو میندې، خویندې او میرمنې له ډېرو سختو رواني تکلیفونو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ یوې مور چې څه موده مخکې خپل 22 کلن زوی او یو لیور په امنیتي ځواکونو کې د دندو پر مهال په جګړو کې له لاسه ورکړی، له امریکا غږ آشنا راډیو سره خبرو کې د خپل ژوندانه د وضعیت کیسه کړې. کیسه په ګډه اورو.
بس هر سړی ته ځنه پیغام لرم چې بس سلوره په شهیدون کېږي، بس خپل خوبره وسوتي.
دا په خوست کې د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ته چې نه غواړي نو می خپور شي. هغې سمه د مخکې خپل 22 کلن زوی او یو لیور په امنیتي ځواکونو کې د دندو پر مهال په جګړو کې له لاسه ورکړی دی. د غبور مور په یوه لرې پرته غرنۍ سیمه کې په پخواني جوړ شوي کور کې له خاوند او څلورو ماشومانو، له کونډې یور او د هغې له بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي چې د زوی او لیور تر مړینې وروسته یې ژوند تریخ شوی دی.
خو دا به مونږ کوو چې دا مو پویر کړی دی، نوره باپ پویر کوو، نوره باپ پویر کوو. دای مهدی نه ډیره زوی مونږ خپل وطن خدمات کوو، مونږ خپل خوره دی پو کوو، مونږ خپل خوره ستو چې دا نه نوره باپ پویر کوو. خو مونږ سره بالکل دی پوره چای لوسه دولت لوسه دومره مرسته کومک نه دی شوی. مغه مګاټ چاټ سړی وو.
ځاځي میدان ولسوالۍ د افغانستان په کچه د هغو سیمو د نومونو په سر کې ځای لري چې په نظامي قطعاتو کې تر ټولو ډیر ځوانان چې شمېر یې شاوخوا 1400 تنو ته رسېږي د 13-14 کلنې جګړې قرباني شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغې ولسوالۍ زیاتره هغه میرمنې چې زوی، خاوند او یا یې ورور له لاسه ورکړي له ډېرو سختو رواني تکلیفونو کړي او تر اوسه یې کومه مؤثره درملنه نه ده شوې.
بس هر وخت که شپه وي که وریځ وي مو دا زړه کې داسې ګډېږي که ویلوړ ویلوړ نه خول مې کومه شپرته وم چې بیا 5 ورځې روپۍ ته خاص کړي ډاکتر ته مې بوزي، 2 ورځې هوا مې درېیم ورځې بس مغه دې مغې تکلیف مغه دې زړه دربو مغه دې زړه ټاکون ما ته هوغوي.
د هغه خاوند نوم نخ پرې دوه شرط له امریکا غږ سره په خبرو کې دا ډول میرمنو روغتي حالت د ډېر اندېښنې وړ وباله. هغه په دې برخه کې مرستندو یو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
هغه نور کومه خوسه کوي یو ګولې نن ورځې د پوري یو شهید مور پلور ورور خور او ورسونو ته نه دی ورکړي هیڅ نه دی ورکړي. نو آئنده کې کدا سوا چې دولت همکاري وکړه کوماکې وکړلو دوی ژوند به آئنده کې خشي کچیر داسې وا چې حکومت همکاري ونکړه دنه نور افسي خورپیږي نور افسي خورپیږي.
دغه راز یاد شوی کړي دلی بوري مرهم امریکا غاکتول چې په لومړی یو کې د حکومت همکاري ته سترګې پلاره وو خو زیاتوي چې اوس یې خدای پرته له بل هر چا تمه پرې شوې ده. هغه له خلکو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد د روښانه راتلونکي په خاطر له حکومت ملاتړ وکړي. د هغې په نظر په افغانستان کې د اوسنیو مشکلاتو حل له حکومت څخه په ملاتړ کې نغښتی دی.
بسار سر دزن تھا پہ ہم لرمی چی بس جی پو پلا خوبر وسوتی سر ورا پر شیدون کی گیا بس پلا خوبر وسوتی پلی خوبر دی پو کی دخمن تھا ملیار بن سی چی بس تونی کی دا موٹول تا گدے کو بس دولت نہ دا وختنا ور می چار سال سر کو ما کوشی.
دے زازی میدان ولسی مشران وای چی دخل منزی تڑو نو قبیلوی جڑخ پر اساس ی زیاتر زونان په افغان حکومت کې دند تر سره کوي. ارقام خی چې اوس مهال د ولسوالۍ تر 3000 زیات ځوانان په مختلفو پوځي قطعاتو کې دندې لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال رایل شریف امریکا ته په سفر راغلی. دا واشنگتن په ولسن سیلنیز مرکز کې د افغانستان او پاکستان چارو کارپو مایکل کګلمن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د 2014 کال نه راپدې خو چې کله امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ د هغې نه وروسته امریکا دا فکر کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال رایل شریف غواړي چې امریکا ته د پاکستان اهمیت احساس ورکړي او امریکا د پاکستان سره خپل پوځي مرستې جاري وساتي. پام وکړئ په دې اکله مرکېته
اکثر خلک دا وایي چې امریکا چې کله پاکستان ته پوځي مرستې کمی کړې دي نو د نن په پاکستان کې اندېښنې موجودې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سفر هدف هم دا دی چې پوځي مرستې حاصل شي؟
Yes, I think the military assistance plays a big role in this trip. Reports are that General Sharif
زما فکر په ځی مرستې په دې سفر کې ډېر مهمه دي. جنرال رایل شریف ځان په خپل واشنگتن ته راوړل دي. هغه ته د امریکا حکومت بلنه نه ده ورکړې او هغه په خپل دغه ګام پورته کړی دی او دلته راغلی دی. د دې معنی دا ده چې هغه غواړي امریکا په دې خاني کړي چې پاکستان اوس هم پوځي مرستو ته اړتیا لري او امریکا دې د پاکستان سره مرستو ته ادامه ورکړي. د پاکستان په پوځ کې د نن داسې اندېښنې موجودې دي چې کېدای شي امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې کمې کړي. جنرال رایل شریف به د خپل سفر په مخه د بیرابیلو مشرانو سره په ملاقات کې دا هڅه وکړي چې په دې کانی کړي چې نه یوازې پاکستان امریکا ته اړتیا لري خو امریکا هم پاکستان ته اړتیا لري.
څنګه چې تاسو د پوځي مرستو د کمیدو خبره وکړه کېدای شي چې د فرانس د حملو نه وروسته څنګه چې ISIS ډیر زیات فعالیتونه زیات کړي دي د امریکا اوس پاکستان او افغانستان ته دومره پام نه وي؟
The US role in the war in Afghanistan ever since the United States ended
زما فکر مسل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نار په دی خو کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې ترګر په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدي. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي. او بیا که دې ته هم یو نظر وسی چې امریکا د پاکستان سره ډیر زیات مرستې کړې دي خو پاکستان په بدل کې د امریکا سره هغومره مرسته نه ده کړې. امریکا د پاکستان د ترګر ډلو د ختمولو تمه درلوده خو پاکستان تر اوسه د ځینو ډلو خلاف عملیات نه دي کړي چې په کښې هم دا کاني شبکه ده.
خو پاکستان وایي چې د ضرب عضب په عملیاتو کې چې د تیرو 13 میاشتو په مودې کې ترسره کړل 3500 ترګر وژلي دي. نو آیا پاکستان نور څه وکړي چې افغانستان او امریکا د پاکستان په پوره توګه مطمئن شي چې پاکستان د سولې د پروسې په حق لباندې رښتونه دي؟
Well, I mean, there's two separate issues here of, you know, the Pakistani military offensive in North Waziristan.
دلته دوی مختلفی مسلې دي. یو د پاکستان د پوز لخوا په کبالي سیمو کې د ضربې اعظم په نامه پوزي عملیات دي. او بل د افغان طالبانو سره د سولې خبرې دي. امریکا د پاکستان نه په دې ډیره خوشاله ده چې د ترګرو پر خلاف عملیات کوي. کبه ګورونه د تیرو څو میاشتو په مده کې په پاکستان کې د ترګرو په حملو کې ډیر زیات کمی راغلی دي. خو امریکا به تر هغه پوری په مکمل توګه مطمئنه نسی تر څو چې پاکستان د ترګرو د پناه ځایونه لمنځ نه وړي او د کانی شبکې په شمول نورې ترګري ډلې نه وي ځپلي. امریکا پاکستان ته د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې ډیر مهم هیواد ګړي، ځکه چې پاکستان کولی سي چې طالبان خبرو ته آماده کړي. پاکستان کولی سي چې طالبان د جګړې نه خبرو ته راولي، خو داسې ممکنه نه ښکاري چې طالبان دې جګړه پرېږدي او خبرو ته دې کښېني، ځکه چې طالبان په ډېرې کامیابۍ سره خپل جنگ پر مخ وړي. خو په افغانستان کې د سولې پروسه د جنرال شریف د سفر مهمه ایجنډا ده.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف ولې جلا جلا سفر تر سره کو؟ د امریکا حکومت په اصل کې د چا سره کار کوي؟
کچیر
دغه پښتنه د امریکا د حکومت نه وسی نو دوی وایي چې امریکا د پاکستان د خلکو سره تعلق لري او دا فرق نه کوي چې دا خبرې د پاکستان د حکومت سره کیږي او که د پوزي مشرانو سره. ټول په دې خبر دي چې په پاکستان کې پوز تر ټولو قدرتمنه اداره ده. پوز د پاکستان د بارنیو چاري او په خاص توګه د امریکا سره اړیکې پر مخ بیایي. د نواز شریف سفر هم مهم و، خو دا غینه زیات د رایل شریف سفر مهم دی، ځکه چې هغه د پاکستان مهمه پریکړه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نجيبه مشابه د افغان په حال د خزو په جبه
خزه او تفریزایونه
دا تاسو
قدر من اوریدونکو له ګروستا د خپل لپاره، البته له ګروستا د دری خبرونه پیلېږي، ورپسې د خپل لپاره ځانګړي خبرونه نجيبه نوشابه پیلېږي چې اوریدلې مهیروي. د پارکونو نشټون خو د لپاره ستونزه ده کنه ده؟ تاسو په سیمه کې د تفریح لپاره کوم ځای ځایګلري چې د خپل خويندو او کلیوالو سره یو ځای کېنی او د زړه خواله وکړي او کنه؟ پام دې کړه اکله در سره وروسته غږیږو. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې لپاره د کارونو د فرصتونو درامسته کولو د ملي پروګرام لاره بچي نن پیل شو. تر راتلونکو پسرلی پورې په 15 زره کلو کې په 15 زره خلکو ته د کار کولو امکانات برابر شي. د ایشیا فاونډیشن یو نوې سروې ښیي چې ساکال د تیر کال په نسبت د 14% نه زیات شمیر افغانان په خپل راتلونکو ناباور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې کاپاراتلونکو ونیو کې امریکا، فرانسا او نور دوست هیوادونه د افراطیانو خلاف عملیات چټک کړي، نو د اسلامي دولت ډله به د لا ډیر فشار سره مخامخ شي. په بیروت او پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو نه وروسته د نیویارک په ښار کې د احتمالي راتلونکو تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي تر څو د تنظیم شوو زیاتو بریدونو مخه ونیول شي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لوري ته د هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی دی. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنرانو ویلي دي چې دوی به د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو په اړه د اوباما د پریکړې هرکلی ونه کړي. د امریکا ولسمشر اوباما ویلي دي چې امریکا به د سوریې 10,000 تنو مهاجرو ته پناه ورکړي، خو د پاریس د بریدونو نه وروسته اوس دا معلومه شوې ده چې یو برید کوونکی د مهاجر په توګه پاریس ته داخل شوی. د روسیې د امنیتي خدماتو رئیس نن وویل چې تیره میاشت د مصر په سینا سیمه کې د الوتکې مرګونې پیښه یو تروریستي عمل و. چارواکو ویلي دي چې د الوتکې په موندل شوو ټوټو او د مسافر په کالیو کې چاودیدونکي مواد موندل شوي دي. درنو اوریدونکو د نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالبم دا چې تاسو ته خبرو شو پاتو لاندې شی وو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مهیره وي او په سید خزه د فار زنګړې خبرونه نجيب نو شباو دي خويندو را سره په خبرونه کې برخه واخلې و غږیږي او د زړه خاله وکړي تر راتلونکو الله مالش
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای